السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادي ملمته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د جغرافي مضمون تدریسېږي د 12 ټولګي زده کوونکو ته، او په ازادي ملمه کې بیا له بریا ځواک سره تفصیلي خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. له ایران د خرجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عام خلکو هم وردانګلي او تر خپل وسې مرستې ورسره کوي. فرانس پریس نن لیکلي دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابره شوې چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې اوسیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پریس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په زورونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبي هم له ایرانه راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه 2 خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیولو په تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو درې اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو له لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالان نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوو خبریالانو او رسنیزو فعالانو هویت او نور جزئیات نه افشا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري، او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د ښه نیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهالویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزشکیان د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې چمتو دی کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکر ترک پرون په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی، او له دې هېواد غواړي چې د اعدام سزاوې سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي ښیي چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر له راټول شوو معلوماتو سره سم د روان 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه 612 کسان اعدام شوي دي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC د افغانستان د جلاوطنه خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرحه اعلان کړ چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل لوبې څخه به برخې شوي دي. د ICC د راپور لمخې چې پرونې پر خپل به پانه خبر کړي د جلاوطن افغان لوبډلې کپتان ناهید چپاند د کرکټ د نړیوال شورا نوې طرحه له هیجان ډکه وبلله او ویل موږ له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوو چې لیدل کیږو. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا زموږ د هویت د بیرته اخیستو په اړه. یوې بلې لوبغاړې شبنم حسن هم پر دې طرحه خوښي څرګنده کړې. دا د نړیوال کرکټ شورا د کرکټ نړیوال شورا هڅه کوي چې د یوې پراخې طرحې په وسیله د افغان ښځینه لوبغاړو ملاتړ وکړي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وی احترامات مکبول کی کدر من اوګل ریس کون کو زبرشنا او قاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ماده ول سم ټول کی جغرافیه مس من ول سم لوستا الا د چتا چ ټول کدر من اوګل ریس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چمه بم پتنوی رونو زکون کو داس اسم لوستا سو دای ول سم ټول کی جوړه په ما زمن یول سم لوستي نو هله د چتا ټول خو جو زکون کو به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کی تور سره له خپل ځانو سره متل کړو او سې یو سم معلومات به مو تر لاسه کړو که درمون زکون کو مخکې له دې چې زستا ستنن مې زنه وی لوس پیل کان تاسو ټول پر زکون کې به له خپل ځانو سره خپل د ول سم ټول کی جوړه په ما زمن کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروری نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ خوښ وکړئ چې کون قانون ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د قانون تر ایستلو لري چارې دویم په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو چې کون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او وسه زده کړي خروز تکون کو واس هم را کرسو د خپل نوی لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نوې په نوی لوست کې لمر نه موضوع د قانون تر ایستلو لري چې دا چې موږ تاسو د قانون مو د نوم سره آشنا شولو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته وایي کیږي او زموږ فکر نه ولې افغانستان کې کاني زیرمې په کوم سیمو کې په زیاته کچې سره موندل کیږي نن ورځ موږ تاسو د قانون تر ایستلو لري چې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون را وباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو خوښست کون کو کانی تو کې راستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم زمکه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانی توکي راوباسو یعنی کوم زمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت متوجه اوسو هم چې د هغه د ارزښت راتلونکي سرګندوالي ته متوجه اوسو او د زمکه د جیولوژیکي کوم حالت چې دغه ته باید موږ متوجه اوسو ورسره هغه څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه درېستلو پروسیس یې اورباندی شروع کړو هم دا رنګ درنو ځکون کو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچيري اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول امنونه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت ټولنیز حالت کلتوري حالت اقتصادي حالت دا ټول امنونه په پام کې ونیسو ورسته د هغه څخه موږ تاسو کو لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو که چیرې موږ تاسو درنو ځکون کو په عمومي اتوګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانون تو کو رئیسل له هغه څخه یا هم د هغه قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغه پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولای شو چې د قانوني توګه راوباسو یعنی پلټنی او جیولوژیکي سیرون څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات کیفیت تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار باندې سرته ورسو ورسره د هغه څخه به ان شاء الله موږ تاسو تلشت اسانه وو سیږي تر څو د پریکړه ونیسو تر څو د سیمې څخه د قانوني توګه راوباسو هم چې نن درنو ځکون کو دغه قانوني مواد راېستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید راو بسو د ځینی پړاوونه لري چې هو پړاوونه درېستل څخه یا هم د هو پړاوونه د تیرول څخه ورسره موږ تاسو کولای شو چې دغه قانوني توکي ترلاسه کړو دا هو پړاوونه له جملو څخه چې شته درنو ځکون کولم نه پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله باید زمکي جیولوژیکي حالت موږ تاسو تر سیرین لاندې ونیسو هم چې رنګ د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت دي هم دا رنګ کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ور باندې باسو کنه د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ تاسو ټول ته معلومه هم چې نن موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانوني مواد په ماشینونو باندې ګرمه کړو، ماشینون په واسطه سره راوباسو، باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو، تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه کاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورتي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو، وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې کاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپټو کانه وباسو، نو د نیپټو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپټ لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروال کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروال باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپټ زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپټ د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نیپټ د رایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ باندې هغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپټ په طبیعي بڼه یا هم په غازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نیپټ زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمایل شوې بیه ډیره ارزانه کوي. نو په بیلابیلو هیوادونو کې د نیپټ رایستل او ترلاسه کول چې درنو ځکونکو دغه چې دي مختلفې بیلابیلې بڼې لري چې په هر هیواد کې په بیلابیلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای شو. خو په ځینې هیوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هیواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هیواد د اقتصاد پر پیاوړولو کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېر کېږي. نو درنو خوږو ځکونکو هیله مندیم چې تر دې دم پرې تاسو به د قانوني توکو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو ځکونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خیر مونږ غواړی ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو او ټول د افغانستان د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوسټ ولو دوه ډول صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلاره د کوم چیز مرسته تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې مرسته سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دي چې له هم یا هم لمرنی یو توکو څخه په کار زینو په کار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بڼی ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول، او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنی موادو بڼه بدلون دي چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دي، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپل صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کوم صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی شو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایي انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید مرستاسو سره موجود اوسید. په عین حالت کې باید لښتولو وسایل ولرو، محصولاتي کرشې باید موږ موجود اوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او فنونه او مهارتونه دي چې باید مرستاسو سره موجود اوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې دې یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، ره دی، موټر دی، او په سرګونو نور داسې ټیکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا، او په درېمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی شو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدل شو چې د امریکا د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشې کې موږ تاسو ټولو پیژندلی شو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجود دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی شو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېر مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې، او د ایټالیا شمالي سیمې، او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم شته چې په دې کې موجود دي او د دوی څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده، او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو، یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ اوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی ګچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او د سنورې توکي دي، او درنه صنایع چې دي په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو او مونیپتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نور شرکتونو په وسیله سره ورځني پرا پخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د پولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یا د یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پر تاسو پوسیو او سږي وسخم د لوستلو کې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي، دویم سوال صنایع ارزښت بیان کړي. نو نو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلفه ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل ریز کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې وبم په تنوي زبرش نغم خاري او زلمه هم تاسو ټول تشرق لاس په ما د ول سم ټول کی جغرافي مضمون اول سم لستم قدر منو زکون کو مکل دین چې ز تاسو تنن رزينه ول سپایل کم تاسو ټول خوښ زکون کی باید له خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافي مضمون کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سي دنن رزي د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتابچو کې لزر سره نو درنو زکون کو نن ورځ مرسته سپو ولسم لوس کې درسي اهداف یم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سپول ولو عبارت دی. لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې، دوام حمله او نقل، دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوست په پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو کډرمن زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. مرسته سپو د نن ورځ د نوی لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به مرسته سپو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي. خو زکون کو لکه څنګه چې مرسته سپو ټول پوهیږو، مرسته سپو ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات داسې مهم شان شته چې مرسته سپو پاملرنه ځان ته اړ وي. نو مرسته سپو ویلې سو کچیر یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ اوسېږي، نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو پاکا او سترا وساتي. په بلی بیره سره موږ تاسو ویلی سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي، باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي. کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي، هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر منو غلالي ز کونکو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوس تاسو پر ژوند باندې مثبته اغیزه اچولې ده. او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي، نو موږ تاسو نسو کولای چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي، په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغیو او همدارنګه باکتریاو او شان سره مخامخ کیږي چې بالاخره به انسان دې نسی کولای تر څو کار سره ورسوي او خپل ورسنیزي اړتیاوي سره ورسوي. نو ویلی سو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي، کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوږه ګلالي زکون کو کچیر مر تاسو چاپریال ته متوجي او سږ روز مر استاد شاو خو چاپریال ته متوجي او سږونو زمر استاد سو دغه چاپریال سي دي الله جل جلاله خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب سوی چاپریال مر استاد سو د پاره چې تو کړی دی چې په چاپریال کې مر تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوله جملو څخه مر تاسو دی د منه کولای سو چې الله جل جلاله خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب سوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بدونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دغه ټوله هغه سجی کوم چې مرسته سو د طبیعت شاوخای شکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدل دي چې موږ او تاسو سمسور چاپریال برابر کړی. نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتل کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې چاپریال مرستاسو څخه ککړ سي. ترنو زکون کو کچیر مرستاسو متوجي او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچه سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات، فابریکې، د ځمکې باندې صنعتي پاتشونی، ګلخانی، موزیر، گازونه، د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي، معلومدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزه سره مخامخ سي انسان و نسی کولی چې په اسانی توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلوروفلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو، کابل شهر کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوسو زیاتوالی چې دي، دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلی دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمې سره موږ تاسو ته موټرونه درکول سي. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي، په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي. معلومه ده خبره ده چې دود کی ویل دغه دوی د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې شهر ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي پخپله د ډبرو سکاري دي، نفت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ او تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه که درمونه زده کوونکو هغه ځایونه چې نظمور فشارن کې روغتیایي ناوړه اغیزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ غازونو له امله څخه انسان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپریال یې هم زموږ تاسو شو خاتن ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوي کې به هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتشینی او د موزیر اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړ وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تر دې دمه پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. کدرمونه ځکه کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې موږ تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دي. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن و لرونکي فاصله باندې تبدیلوي، یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرې او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې موږ تاسو څخه په لیرې پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لاند وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدر منځ کوونکو نقلیا وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپریال ککړې وي او انسان او حیوانات او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یو زیان چې دی هغه پخپله دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپلو غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نکلي وسایل موزر لوګي او غازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجودات د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچې نمره تاسو غواړئ سنبال کو، نمره تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې زموږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېر بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې مراقبه تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې مراقبه تاسو غواړو په پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپرا ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه چوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ تاسو چاپریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده مراقبه تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه پر چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه پر چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا په هانو پامې دغه ځان تر اړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانېګې کارخانې شې دي په کوم سیمه کې چې جوړې شوې دي، هغه سیمه د ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېرې زیاته ککړه ده، دغه کارخانې شې دي عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنی او اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلې دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیوادی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیلډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او د سنور کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغه ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګه کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغه پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونه ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، وس هم رازور د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دویم، د حمل او نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نو که درمونو زده کوونکو، زموږ تاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دا ری کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې د ښځو نه درلود یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زونته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تلې موټر کې تلې او راتلې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، پسر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه تاسې چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوخه علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نور مخبر ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلي نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله او مخکې مې هم ویلي یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ولې نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنې ډېرې شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس په رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونې مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي او ورکی
له کسان چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغوی ته ډېر حد پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې. تر ډېر حد پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حد پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دا لک کور باید انجلی جیز وکي یا کنجلی کور نه خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وای.
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیات یا ولورونه تر 15 لکه 14 لکه ولاکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاون فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 ویانې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه 15 لکه دی. زابل ولایت
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څخه په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي، او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکي دا شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو اول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کم اول ورچ دی د هغو 15 لکه 14 لکه افغانۍ دی، چونکه راس دغه نور ولایت ته سال 4 لکه افغانۍ 3 لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د الکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل انجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به یې قدر درته وایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبره حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه څه دی ول وره کیسه درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې زه ماغه پی وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه ماغه می اخیسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی او لک سره خوښوي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري هلته نه شته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی د سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري او تر ټولو هدف پوری ستادي چون از ما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېره حدا پوری خوند ورته لاسرسی لري خو خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کوم
تاسو لکم زین را پیل کړو دا فکر د کم زین پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زین تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کما زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لماغه وخت ما دا فکر پیدا سو چون زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما تخپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویند باندې
ګټه یې څنګه ده دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډیری خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندي وظیفې لرای څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دې خدای فضل دې ګټه پکې کوو خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو وتر هدف پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا چون نه سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي ګټه پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټه وسی تر هغه حد پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه انلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله بله زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل مثال مې د پاره چې ما باندې مم دا سیما ویل چې ما خپل وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کول سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کول سیما پر مخ وزي یا د مالداری کول سیما پر مخ وزي آنلاین سوداګری کول سی په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولای سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونو ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش وکړي او راز وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازینۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نامې د نسې دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلود مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېره مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا
لورا زی تختم چلا شور ڈک ستا گوند دا ہائے ہائے ستا گوند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما گوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا لورا زی تختم چلا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپا ال چوپا دا زما غوندې دا چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے